درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان 22 تنه په قوم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په ایران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفی شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندریه جیګل تیز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکی فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستانه وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پان سر جنمین او په ایټالیا کې د اي سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلا وطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
ویزه نه تم دیږي، وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د ټکور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
یو وی په بایو کې ډیر بګون راغلی. یو وخت یې وړي مخکې په 900 افغانۍ یوسی بای 1250 افغانۍ ته رسیدلی. د غلاز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ او 1200 افغانۍ ته رسیدلی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیل ته د جاسوسي په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس ادعا کړی چې په تهران کې دوه بهرنیو اتباعو چې افغان کډوالې بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله سانیکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیل سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبری آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړي چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیل رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکو ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړي چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېګلی وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتلسو افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدري وویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نهو ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ریټولنی پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلان کې ل نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو خبريالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبريالان د دوی د اعدام مخې د سر د خوندیتوب هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت لګواک سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطنه افغان خبريالان اوس مهال د نیول کېدو، توقيف، اخراج او د پاکستاني پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي ل 2021 کال اگست وروسته واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبريالان له دې هیواد وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیرې د افغان خبريالان پاکستان ته تللي، هغه هیواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبريالانو لپاره په یو نام نه ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزې شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هیواد کې جلاوطن افغان خبريالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګ دوستړیاو او اداري خندونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبريالان لړل یوازې 30 سلنه افغان خبريالان دي، خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیا میشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې دي جلاوطن افغان خبريالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبريالانو سره چې ډیری په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالیستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د ازاد رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلاوطن خبريالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې او له بل خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې لدوی د ژوند لور ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشو افغان خبريال د نوم د نو خود او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت د ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو لوري سخت زورول کیږي.
ویزیم نه تم د دې وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د چپور خطرې سره مخ یو، ځکه دا خلک نه دي سفارتونه امبیسیان موږ ته چې لیټر راکړي د پولیسو له خاطره نه د هغې خیال ساتي. افغانستان ته موږ ډیپورټ شو او موږ کورنۍ ټول یو ژوند په خطر کې کیږي او له ډېرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه غوښتنه او هیله مو همدازه چې حداقل په دا درې هېوادونو کې خبریالان پراته وي، د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی کچیرته ډیپورټ کیږي افغانستان ته، نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځای هم د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. همدا تیرونی په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هیواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ریپورت خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بیلابیلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو لوري د دوی د زورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هیواد کې وخت نا وخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګندي چې ډېرې نورو غربي هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دي د بیا میشتدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتل دي چې لدی وړاندې پاړه د خبر اعلانو غړو ملاتړو بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو هم اندېښنې خودلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پوروسیو کې پاکستان له تیر دریو کلونو راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمیرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغه خونه د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي په دې سره به یو څه ستونزې هوار شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې باید چې څو ځلې تګ پی کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمیر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمیر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او په خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول او زبې یو کال ورکوي، دا هغه د پاره چې لارې بندې شي او موټر ودرېږي، دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرف دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو په کې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي، د ویلو له لحاظه نه خو ښه خبره ده.
خو نو موړی وایي د دوی وړاندیز د دوه کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون چلمه په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلنه اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تور هم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري، خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونې غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ور، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. د دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ور سړی کله ورکي ګورن ته کال په خدای چې سبا کیږي الله دې خیر واچي کله یو خبر یو کله بره خبر.
مخکې به موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورټونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو سره افغان سوداګري لوګدو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درنه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګه بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینره وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنۍ خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیره اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات سوداګري او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړېدو اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د غور ولایت اوسیدونکو عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکو له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکونه شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري.
خیلی تفاوت
کرده روغن دی وی په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یو وخت یې وړي مخ کې په 960 افغانۍ ووسی بای 1250 افغانۍ تر رسیدلې. د غراز وړ چې مخ کې په 1000 افغانۍ ووس 1200 افغانۍ تر رسیدلې. تیل یو لیټر لشپیتو 80 افغانۍ تر لوړ شي او د لبنیاتو په بایو کې هم زیاتواله راغلی او خلک د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو کې صبغت الله هم ورتان دی خنل دي.
دا منم چې تیلو بعضې مواد د ایران راځي په کې لوړواله نه درغله په ورو کې تقریبا په 2300 روپۍ اوس په 2300 تر رسیدلي. وړم دا سي تیلم دا سي بورم دا سي دا د ژوند څه سهولتونه چې په دې ټول کې په یو ټیم باندې په دې کې تعید شي. نو دا غانې ګرانی نه دي چې دلته د ننګرهار اوسیدونکو او د ننګرهار خلکو سره لاس او ګریوان دي.
په دې حال کې د لومړنۍ خوراکي دو یو شمیر پلورن کی هم د بایو لړیدو اندیښمن کړي. په کابل خار کې د خوراکي توکو یو پلورن کی سید احمد ازادي رادیو ته وویل دی وای بای په ډیری تیزی سره په لړیدو دي. کله چې سهار موږ سودا کوو غرمه محل بیا په هماغه بای بیرته نشو یره لای ورځ تر بلې په بازارونو کې بای لړی کی بیل کې په ډول یو بورې قزاقي وړي یو اونۍ مخکې په 1400 افغانۍ ونن په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبر ورکوي.
د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خوراکي مواد
دی وای دا غیز لري اوس چې د تیل او غازو بای وړې شوی تبن خوراکي مواد هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیل او غازو استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړ او ځینې نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال لستون سره مخ ته نو همدا جګړې ویل عامل دی دا په داسې حال کې چې تازه د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی راپور ورکړی چې 2015 کال د جون په دریمه ونې کې په افغانستان کې د ډېرې خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تیرې ونې په پرتله لوړ شوې دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزي او ترانزیټي لارې ګډوډې کړي ډبلیو ای پی ویلي د ګډوډۍ په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوسته چې د تیرو د بیو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دی د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د تیلو د بایو وروستي زیاتوالي خای پر اتلونکو نه یو کې د نورو توکو په بایو هم ناوړه غیز وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري سرپرست وزیر عطاوله عمری د روسیې د سنت پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې روټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نوموړي ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایران د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کال ته ستونزه دوامدار کیږي بې له شکه چې په افغانستان اغیز کوي د یادونه ده چې افغانستان یو واردونکي هیواد دی چې تل په بهرنیو بازارونو پورې تړلی د ګاونډي هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځ کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیخو د زیاتېدو خبرداري ورکوي د دوړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیخه د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیات شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداري ورکړی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لیرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین نه لري مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولې تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان تي او په سر بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود او ستونی یو سره ډېر کلک بندي نو دا علامات ډېر قوي ول سه پراقم کله کله سره کو تر څنګ بیا داسې و چې خوبي خوبین پکې موجوده و
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل نومې په راپور کې واغستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمۍ دوه سره ملاریا زیاته شوې ده
زمالو کورونای نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو او چې به کلینیک ته وړم باندې لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله خدي او یو څه د بدن د عضلاتو او د تبي دوا ورکړه ملاریا بیخی زیاده ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشهخانه استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شیرې مشکوکې پیښې 55,658 وې او ورنه د مړینې 355 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2024 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دو اونیو رئیسې نادرکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعه وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل خر اوسیدونکو زلالې هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړي له تیر شپاره سره زره هیڅ نادرکه سوي او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون لا ساده رادیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شته چې تلاش شم ندارم په دې سیروس به اید مونده بود
نن شپاره سره زو شو چې له میرمن می هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوي ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوي د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا لستونز سره مخ سوي خو اوس مهاله له زلالې سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا سوي او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلالې هاشمی له مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو. د زلالې د میړه خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. له دې ډلې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
هنرمند افغان ښځه داسې ورکیږي هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
د حمله رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل.